سلامون و وقت بخیر افغانستان په وخت د مازګر سلورین بجیدی داس ازادي روري ته غاګست د طالبان حکومت برنوی چا وزارتوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د غساسوان د پلاوی مشري روزتون په وخت طالبان د برنوی چا رول سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هواري لپاره هڅه کوي د وزارت وین مرسل افزي احمد د سربغه بشپګم په خپل ایکس پانه کې د یته غونډې یو منظور په خبرو سره لیکلي چې ټولو لورو د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي غلزي احمد د امیر خان متقی له قوله ویلي چې که طالبانو نظرونو ته درناوی وشي دوی به په مختلف سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په افغانستان کې د څلورم پرلسې کال لپاره د شپږم ټولګیو څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان د افغانانو غوښتنې له پامه غورځوي یونما د چهارشنبې په ورځ د وري په شپږمه په خپله په پړه کې د روزتون بیا په حواله لیکلي چې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي د میرمن اوتن بابا په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټولو افغانانو پر سولې او بوسنۍ هم منفي اغېز کوي د نوما په خبر پاڼه کې د ویل شو چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یو له اصلي لاملونو څخه دي طالبان په 2023 کال کې وخت تربیا ځلې رسیدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړې
د ازادي ملما
د ازادي ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم زمونږ د نن ورځې ملما ځوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغلی ژوند نو ورو د لیکنو پاکله د ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشته دیانی کور مو ودان ستاس نه مننه چې مشتم وخت را کړی ته مشتم بدن را کړی
مننه فتانه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدون کو ته لګوای
مننه ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی ده دا غنه ورسته لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي داغن اورست از کابل تر اغلم کابل کې می زندگی پایل کړل نو تر دورا سم پوری زکړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دورا سم ټولګي نه بیا لغنه اورست از موږ د زکړو بهر متاسفانه و درید د وطن حالات داسې اوسي د شازو په نظام کې بدلون راغلی شو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ماسلنه ونسو کولی نورو نجونو هم همدارنګه سې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي موږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سې موږ په 2023 کال کې پاریز کړلو ترینه ځکه زده کړې په دغه مخ کې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې پارېغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهر درېدلی وو بیا ما خپل شي وخت مې ځای نشي وغنه شي په ځینې ادبي پالیتونه مې څومره ادبي پالیتونه ما له وخت نه راایسته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل پر سنویو مې پالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې نو غنه ورسته سی بیا ز کابل ترالم کابل کې کوم سی تیر کال د شازو دی طبي بخښونو اجازه ورکړل سو په طبي بخښونو کې بیا ما کابلګي انتخاب کړه یو کال می دو سمستر مې وایله کابلګي ما متاسفانه بعد بختانه سی بیا مجد زقل و بحیر وزن دید و بس وسم ترد.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې، تا د خپلو خبرو په لړ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وویل چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو، او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې، او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو، ځکه په هغه وخت کښې لا زه دومره نه وم ناامیده، خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي، بندې سوي نه دي، ځکه هغه وخت کښې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم، خو بس هیله منده به دې وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي. په هغه وخت کښې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا پالېږي، بیا به انشاء موږ امتحان به ورکوو، کامیابېږو به، خپل انتخاب هغه ته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوهم ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې سوې، هغه ځل کښې واقعا زما لپاره ډېره سخته وله، او ډېره راته که حقیقت هغسې ووایو موږ چې یعنې واقع تر بیا ده سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي، مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکړم، امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کښې، خو هغه شپه باندې د اعلان وکړسې د زده کړو بهیر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راله، زه تنه نه وم، زما خور هم ور راسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت و، بیا اوس لږ ښه سو.
فتانه جانې، څنګه چې تا وم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته یې تا د اول نه خوښېدله؟ لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کلم راته ووایې.
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده، طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کښې ولو، موږ بغیر طب نه نور طب یوازې هغه برخه وه خلکو په کښې کار موندو، هم یې پکښې خدمت کوو، هم یې ورته اړتیا وله، موږ په یو داسې سیمه کښې ولو. هغه وخت کښې زه همېشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یوه ښه ډاکتر وم، ځکه زموږ د کور به هم ډاکتر شلي کو ستا ورځې ډاکتر ووزېږ، اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېدا سره، زما د مکتب په پورته کېدا سره، بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو. که رښتیا ووایم د اخر وختو کښې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوسې باید زه حقوقي برخه کښې ووسم، ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېده، همېشه زما خوښه هم همداسې بدلېدله، خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و، او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د خوښ سو، ځکه چې په دې کښې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله، نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله.
فتانه جانې، د کومو حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوقو رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کښې ویل په غزني ولایت کښې اوسېدې، همالته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و، آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه هم راته ووایه.
زما تبه لږ زره بل رنګه اساسه غوندې وه، همېشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې به مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندانیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کښې، په دولت کې په نظام کې په حالته والته بس ما سره بیا دا فکر پیدا کې چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده، باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید دا څه وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې ما خپله په ځان کې داسې یو څه لیدلی چې شاید دا انتخاب کړم زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم، خو بس
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اوریدونکو ته د خپلو لیکنو په حق ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورې نه شعر کورته ناست ویلی، ځکه ویار کس ته شاعر ناست ویلی، بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکنې کول. بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې ولیدي چې زیاتو خلکو رسنیو راغلم ادبیاتو سره زیاته غوونو، د علاقه را هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله تر اوسه پورې، او کیسه لیکنه چې ده بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالۍ سي، کله زموږ ونسوای ما ونسوای کولی شي هغه حقوقي برخه بدې وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمانو، بیا ما کیسه لیکوالۍ پیل کړې وسې، موږ کولی شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم رخ پورته کړو، د هغوی ږغ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ ږغ اوچت کړو، دا موږ د ږغ د اوچتولو، د ما د ږغ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دي، په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې، دا ترکم زیات پوری حقیقت لري، او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دغه کله کوي؟ بالکل، مستعار
نوم باندې ما لیکل کول، نو نه پېژنم دا شاید د ټولنې هغه اوسې، ځکه زما نه غوښتل خپل خلکو کې هلته څه ما ځوان کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو، شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو، د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته، ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل، نو ما باید په مغه جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه په اساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم. اوس نه اکثره وخت کارولی ده، هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم.
ایا تر اوسه پورې د غوښتی دی او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي، او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي، او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو تخلص مې بدل کړی ولو، او په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې هغه وکړم، اما فکری محدودیت نه لري او ذهنونه تر یو څه د فکرونه آزاد دي اوس نو د یو کیسه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکار نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرت ونه سم کړم
فتانه جان دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وای چې دغه دی یو انجلی په او یا هم دی یو خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شعرونو ته ورګډ کړي دا ته یو انجلی و دی یو خزی پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې په فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه شولنه دا محدودیتونه دی دا ستونزه دی دا دی به شازي دی وینجلې په پرمختګ باندې او بد اغیز لري تیوري د پرمختګ مخه نیسي دا وای سره انګیزه کمایي هغوی ته زیات ستونزه پارجي کسي هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره داسې خو بس ښځې بیچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي دا زندګي ډېره سخته زندګي ده کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي دا یو بد حالت ده واقعیا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی یو افسوس وړ حالت ده کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري نو باید د دغه دپاره کار وسي باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې د ښځو د پرمختګ په مقابل کې نو که داسې وي سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي د خپل فکرونه لږ سم کړي نو دا به ډېر ښه کار وسي او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپل فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي د ادب په برخه کې د خزو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان خزو د پاره کړی وي نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړئ
که څنګه سمحکم ویلی چې زه څه مکتب مې وسرسله هغه ورځ ته رالم رسنیو ته ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو نظام بدل شو نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی او که داسې یو څه رالو په موږ باندې نو زما په فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دی دیو په خپل کتن معلومات نه لرو سموش کوم موږ په دې کې ورکه سموش څوک انتخاب کو بیا دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي زه به ځوانانو ته خلقو ته خپل لاس ته شخصیتونه ورپېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده څوک چا کار کړی دی وطن د چا دې وطن سره خوږیږي نو دغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوستونکو ورمکه ما لوستونکو ته ور وښوم له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغې له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم څه زیات هغو ته لاس لاسرسی نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې د دعوت میډیا نه خپرولې لږ وروسته د تی دغه سلمي سال کې یم خپل او غوښتل چې د ښځو لپاره شي خپل د ښځو غږ واوسېږي. موږ سبا اکثره نجونو ته اول ځکه ماته تجربه کېده، بیا د نورو نجونو موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو نو د غږ تواتو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن سطحه به ودي و لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بیچارهګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې، هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بې شاعري وه دا محدود ساتلو نو هغه ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو په اساس باندې وویل دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی و دي وضعیت ستونزې وي. ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي. موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هیڅ حالات کې، موږ باید وښوو سي. دغسې یو وضعیت و، ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو، نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي. یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي. دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې جایه او د دوی لپاره یو همت سي. مجله مې ورته راوویستله سي، د ښځو لیکنې شعرونه، د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي. نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره. اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي. زه خپله چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم. کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم. یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري، نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم وکړو چې په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه چې زیاته خرچه راتله، دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته د هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې، د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي. موږ یې ډیسکاو انتخابو یې ډیزاین وی بیا په آنلاین بڼه دي چې لیک شکل ورته خپرو. نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ وکولای شو په فزیکي ډول یې همشته نشر کوو. موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یو برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله لازانه ور باندې کوو. مالی هغه موږ بله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس د ډیزاین برخه مخته مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي، د ښځو خه کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس ده، هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي ځکه سې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ملاتړ پخپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لر راته ووایې چې په افغانستان کې اوس د تاسو دپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه کلکه لنډ راته ووایې. ژوند
خو په افغانستان کې کرشتیا خبره سي د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم سي د ښځو ژوند سخت ده. افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ژوند سخت ده، بیا په هغه کې د ښځو ژوند واقعا ستونزمن ده، کوم چې اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ژوند په افغانستان کې شته، سخت و ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ژوند په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده، او موږ سهار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبر ده، چې په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار و پارک و واقعا هم یو زندانی ژوند ده که موږ وګورو.
فتانه جانې، که د خبرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اورېدونکو ته په خپل ښکلي غږ دکلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اورېدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پای له مونږ سره ول.
ډیره مننه کور مو ودان، له تاسو نه مننه سي موږ ته مو وخت راکو. حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی، دا به درته ووایم. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دی، له پښو مې اغزې وتې په سپیرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاری چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرس پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.